د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
درنو و ویدون کو السلام علیکم زه نو شباش نای نن د چهارشنبه ورځ د ثور د میاشتې شلمه د میاشتې لسم سره برابر ده. امریکا غږ آشنا راډیو خپل مخمنې خبرونه پیلي په پایل کې په موکې د مهم خبرونو سرټکو ته.
ناتو افغانستان ته د نورو عسکرو په لیږلو غور کوي. جمهور رئیس ټرمپ د داعش په ضد د جنگ لپاره کردانو ته وسلې ورکوي. د امریکا خارجه وزیر نن په خارجه وزارت کې د روسیې د بارنیو چارو د وزیر سره ګوري او مونجی ان د کوریا د نوي جمهور رئیس په توګه نن ملکتا د وفاداری لوړه وکړه.
د ناتو عمومي منشي اعلان کړی چې دغه سازمان افغانستان ته د اضافي سرتیرو د اسولو په اړه غور کوي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي د امریکا متحده ایالاتو چې افغانستان په کلکه باندې نوې ستراتیژي جوړه کړې په ستراتیژۍ کې د افغان حکومت غوښتنو ته هم ځای ورکړی دی او د پاکستان قونسلګرۍ ته د ویزو اخیستنې لپاره ورتلونکي خلک وایي پولیس او نور کمیشن کاران ترې پیسې غواړي. قدرمنو اوریدونکو دا او نور رپوټونه وروسته اورئ. اوس درته زیبا خادم د دې ساعت پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. افغانستان ته د نورو امریکایي عسکرو د استولو په باب د خبرو د خبرېدو نه وروسته د ناتو عمومي منشي یانس سټولټنبرګ کې اعلان کړی دی چې دا سازمان افغانستان ته د اضافي عسکرو په استولو غور کوي. سټولټنبرګ په لندن کې په وینا کې په دې ټکي باندې تاکید وکړ چې د ناتو عسکر به په جنگي ماموریتونو کې برخه وانخلي. سټولټنبرګ د برتانیې د مقاماتو سره د خبرو لپاره لندن ته تللی و. نوموړي د برتانیې د صدر اعظم تریسا می سره د لیدنې نه وروسته وویل چې د ناټو غړي هیوادونه افغانستان ته د اضافي عسکرو په لیږلو غور کوي. د ناټو مقامات په افغانستان کې خپل ماموریت ځکه ډیر مهم بولي چې دغه سازمان نه پرېږدي چې افغانستان بیا د دهشتګرو پناه ځای شي.
Our biggest military operation ever.
زموږ تر ټولو غټ پوځي ماموریت په افغانستان کې دی او افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد جګړه روانه ده. روانه مبارزه د دې لپاره ده چې افغانستان بیا د نړیوالو ترهګرو په امن پناه ځای بدل نشي.
سټولټنبرګ د اضافي عسکرو د شمیر په حق لسندي ویلي خو ویلي دي چې د ناتو ټول غړي هیوادونه به د اضافي عسکرو په لیږلو کې ونډه واخلي. اوس د ناتو په چوکاټ کې 14,000 خارجي عسکر په افغانستان کې دیره دي خو تر 8,000 زیاتې امریکایي نظامیان دي. بل پلو سپینې ماڼۍ چې د ناتو له غونډې مخکې به د افغانستان په حق له د امریکا نوې پالیسي اعلان کړي خبر ورکړی دی چې واشنگټن د افغانستان نور اخوا د خپلې تګلارې په جوړولو باندې کار کوي. د افغانستان حکومت وایي افغانستان ته د نورو عسکرو د لیږلو په باره کې د امریکا د تصمیم په حق له د کابل نظر هم اخیستل شوی دی. اوس د افغانستان دولت دې ته منتظر دی چې امریکا په سیمه کې د تروریستانو ځالې له منځه یوسي.
ارزیابیای ما نشان میده کې لا نهایي تروریزم
زموږ څېړنې ښایي چې د ترهګرو ځای په کوم ځای کې دی، څوک د ترهګرو ملاتړ کوي او د ترهګرو مرکزونه چیرته دي. د مبارزې د مؤثریت لپاره باید هغه مرکزونو ته پاملرنه وشي او فشار پرې راوستل شي چې ترهګر د ترهګرو ځالې او د ترهګرو ملاتړ پکې دي.
د جمهوری ریاست د نطاق مرستیال دوا خان مینپال وایي د ناتو په راتلونکي غونډه کې به د افغانستان موجود خطرونه ټول ارزیابي شي او د ناتو مشران به خپله پریکړه وکړي. د افغانستان د تدارکاتو ملي ادارې نن ویلي دي چې تر سلو ډېر خصوصي شرکتونه یې د قوانینو د نقص په خاطر د دې ادارې په تور لیست کې شامل کړي دي. د دې ادارې رئیس یما یاری نن په کابل کې خبری غونډې ته ویلي دي چې د حکومت لومړني مهم اجراءات د فساد سره د مبارزې لپاره د تدارکي نظام اصلاح ده. حکومت د قراردادونو په برخه کې 13 میلیارد افغانۍ سپمولې دي. ښاغلی یاری وویل چې دې ادارې د 315 میلیارد افغانۍ په ارزښت سباندې 2000 قراردادونه منظور کړي دي. هغه همدارنګه ویلي دي تر سلو زیات هغه خصوصي شرکتونو چې د افغانستان په تدارکاتو کې په یو ډول ګډون کړی وو او یا یې غوښتل چې ګډون وکړي زموږ په تور لیست کې شامل شوي دي. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه خبريږي. د کندهار ولایتي مقامات ویلي دي چې د سپین بولدک په ولسوالۍ کې په یو موټر کې د بم د چاودنې له امله یو قومي مشر او یو ملکی کس وژل شوی دی. د امنیه د قمندانۍ نطاق زیاد دورانی نن ویلي دي چې چاودنه تیره شپه د پاکستان پولي ته څیرمه شوې ده او قومي مشر فیض الله خان پکې وژل شوی او درې نور زخمی شوي دي. د افغانستان او پاکستان تحقیقاتي ټیمونو د چمن او سپین بولدک ترمنځ د دوه کلو د مالکیت د معلومېدو تخنیکي څېړنه بشپړه کړې ده. د دغو څېړنو نتیجه به د کابل او اسلام آباد له لورې اعلان شي. د لقمان او د جهانگیر په کلو کې پرون په ګډو دغو تحقیقاتي ټیمونو کې کار بشپړ شو او خپل تخنیکي رپورټونه یې پرون کابل او اسلام آباد ته ولېږل. د قندهار د امنیه قمندان او د جنوبی ولایتونو اپراتیفي رئیس جنرال عبدالرازق چې د سپین بولدک په ولسوالۍ کې د افغانستان د ټولو قواوو قمانده هم ورته ورغړې ده، د امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې د افغانستان هیئت د تخنیکی سیړنې نه وروسته بیرته کابل ته رسیدلی دی. جنرال عبدالرازق همدارنګه ویلی دي چې افغان نظامیان په خپلو مخکنیو موقعیتونو کې دي او د هر راز نظامی حرکت په مقابل کې سخت ځواب ته تیار دي. د سپین بولدک او چمن ترمنځ دروازه تر اوسه هم تړلې ده. موږ د امریکا آشنا رادیو نه غږیږو. جمهور رئیس ټرمپ د داعش په ضد د جګړې لپاره کردانو ته وسلې ورکوي. جمهور رئیس ټرمپ نن دغه اقدام کوي او هغه ویره له منځه وړي چې د ناټو مهم غړی ترکیه پې خپه کېده. ټرمپ په سوریه کې هغو کردانو ته وسلې ورکوي چې رقه په ښار کې د داعش تر ټولو په قوي مرکز کې په جګړه بوخت دي. ترکیه دا کردان دهشتګر ګڼي او د امریکا نه غواړي چې د خپل دغه تصمیم نه واوړي. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان په راتلونکي هفته کې واشنگتن ته راځي. د امریکا د باندنیو چارو وزیر ریک ټیلرسن نن د بهرنیو چارو په وزارت کې د روسیې د خارجه وزیر سرګی لاوروف ته هرکلی وایي او ویل کیږي چې په دې لیدنه کتنه کې به د روسیې او اوکراین په مسایلو باندې خبرې وشي. دا د 2013 کال رئیس واشنگتن ته د لاوروف لومړنی سفر دی او سیرونکي وایي دواړه وزیران به د الاسکا په ایالت کې د آرکټیک شورا تر غونډې مخکې په ځینو خپلمنځي مسایلو باندې وغږیږي. لاوروف به د غرمې نه مخکې په سپینه ماڼۍ کې د جمهور رئیس ټرمپ سره هم ملاقات وکړي. مون جی این د جنوبي کوریا د جمهور رئیس په توګه نن لوړه وکړه. مونجی د جمهوری ریاست په پرونی انتخاباتو کې کامیاب شوه دی. په جنوبی کوریا کې د اصلي نیټې نه مخکې ځکه انتخابات شول چې په خوانی جمهور رئیس پارک گین هی د 100 میلیون ډالر رشوت په قضیه کې د لاس درلودلو په وجه اول استیزا د لپاره جلب شو او بیا یې استعفا وکړه. نوی جمهور رئیس چې د کوریا د دیموکراتیک ګوند رهبر هم دی ویلی دی هغه به په حکومتي دستګاه کې د فساد دور کولو یو مثال وي. او یو ایتالوی سرانوال ویلی دی د مرستو د رسولو د هغو ګروپونو د کارکونکو په باره کې تحقیق کوي چې ویل کیږي لیبیا ته سیرمه مهاجر غوري او په لوی لاس ورسره د غیر قانوني مهاجرت په چارو کې مرسته کوي، خو وایي دا د سزا وړ جرم نه دی ځکه چې په سمندر کې د حیات ژغورل یو لوی کار دی. امبراګیو کارتوسیو دغه سرانوال نن په دې تاکید وکړ چې د مرستو د ګروپونو په باره کې تحقیق نه کوي بلکې د دغو ګروپونو د هغو افرادو په باره کې تحقیق کوي چې په دې کار کې مرسته کوي. د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل.
زه به د همدغه هوایي ډګر نه خپل نړیوال سفر پیل کړم.
افغان امریکایی پیلوټا خایسته وایز او پیژنی د آشنا ټلویزیون د پنځشنبه په خبرونه کې
قدر مون اوریدونکو خایسته وای سره د امریکا غږ آشنا رادیو شپک کله په خو مرکه کړی ده. هغه خپل پلانونه د راتلونکو لپاره پکې بیان کړی دي. هغه مرکه به ورسره په بلې پښتو خبرونه کې واوري او سم په مو کې رپورت ده. پاس لاغې چې افغانستان ته د نورو امریکایي اساکرو د استولو په باب خبرونه خبره شول، د ناتو عمومي منشي یان سټولټنبرګ اعلان کړی چې دغه سازمان افغانستان ته د اضافي سرتیرو د استولو په اړه خبر کوي. لندن کې د خبرو پر مهال هغه وویل او ټینګار یې وکړ چې د ناتو عسکر به په جنگي ماموریتونو کې برخه وانخلي. پاکلی پامو کې رپورت ده.
یان سټولټنبرګ له برېټانیا مقامات سره د خبرو لپاره لندن ته تللی وو. نوموړي د برېټانیا له صدر اعظم تریزا می سره تر لیدنه وروسته وویل چې د ناتو غړي هیوادونه افغانستان ته د اضافي سرتیرو پر لیګلو غاور کړي.
Our biggest military operation ever.
زموږ تر ټولو غټ پوځي ماموریت په افغانستان کې دی او افغانستان کې د ترهګری پر ضد جګړه روانه ده. روانه مبارزه د دې لپاره ده چې افغانستان بیا د نړیوالو ترهګرو په امن پناه ځای بدل نشي. موږ د خپل پوځي مقامات لخوا په افغانستان کې د 200 سرتیرو د لیګلو درخواست ترلاسه کړی دی. موږ پر دغه غوښتنې غور کوو. موږ به په 2 اونیو کې د سرتیرو د شمیر او حدودو په اړه تصمیم ونیسو، خو دا د دې معنی نه لري چې موږ په افغانستان کې جنگي عملیات ته ورګرځو.
د ناتو مقامات په افغانستان کې خپل ماموریت ډیر مهم بولي، ځکه چې په وینا یې دغه سازمان اجازه نه ورکوي افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو په امن مرکز بدل شي. ستولتنبرګ د اضافي سرتیرو د شمیر په اړه څه نه وایي، خو مني چې د ناتو ټول غړي هیوادونه به د اضافي عساکرو په لیږلو کې ونډه واخلي.
د ریکوست فروم اور ملټری اتورټیز
زموږ پوځي مقاماتو 2000 اساکر غوښتي، خو دغه اسکر به د ټولو متحدینو او ملګرو هیوادونو لخوا تنظیم شي. دا سرتیری یوازې د ناتو د 2 محدود هیوادونو لخوا نه، بلکې د ټولو ټلوالې لخوا سول کیږي.
اوس مهال د ناتو په چوکاټ کې 14000 بهرنی اساکر په افغانستان کې ډیر دي، چې تر 3000 زیات امریکایي نظامیان دي. د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتس چې لیو شمیر اروپایي هیوادونو څخه پلیدنه بوخته ویلي چې امریکا په افغانستان کې لیو سرسخته دښمن سره مخامخ ده. لبل خو سپینا مانی چې په پام کې ده په روانو 2 اونیو کې د ناتو لغونډې مخ کې د افغانستان په اړه د امریکا نوې پالیسی اعلان کړي، خبر ورکړی چې واشنگتن له افغانستان نور اخوا د خپل تګلارې پر جوړولو کار کوي.
جمهور رئیس د خپل ملي امنیت له ټیم څخه غوښتي چې پر تګلارې لسره فکر وکړي. موږ د خپل اهدافو د ترلاسه کولو لپاره څه کوو؟ موږ په حقیقت کې څنګه ګټلی شو او څنګه موږ تهدید لمنځه وړلی شو؟ نو د دوغو هدفونو د ترلاسه کولو لپاره یوازې دا سوال نه مطرح کیږي چې موږ پیسې او خلک واسو، مګر دا چې په خپل ماموریت او تګلارې باندې لسره غور وکړو. دا هغه څه دي چې کاري ټیم مو نه یوازې د افغانستان په باب، بلکې په ټوله کې له افغانستان څخه ور اخوا پرې کار کوي.
امریکایي رسنۍ وایي د جمهور رئیس ډونالد ترامپ حکومت به له 3000 نه تر 5000 پورې نور سرتیری افغانستان ته ولیږي، او همداشان به د طالب وسلوالو او نورو جنگیالیو پر ضد امریکایي پوځیانو ته زیات صلاحیتونه تفویض کړي. احمد شکیب دوست، د امریکا غږ، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 2269 اف ام 3.15.
د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اوري. د افغانستان جمهوری ریاست وی د امریکا متحده ایالاتو چې د افغانستان په اړه کوم نوې ستراتیژي جوړه کړي، په دغه ستراتیژي کې د افغان حکومت غوښتنو ته هم ځای ورکړی دی. د جمهوری ریاست د وایان مرسیال د واخان مینپال امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې د سپین بولدک چمن د وروستیو سرحدي لانجو په اړه خبرې کړې دي. ستاسو پام د ښاغلي مینپال مرکې ته چې په کابل کې د امریکا غږ آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری سره کړي اړم.
تاکه شوی د امریکا جمهوری رئیس افغانستان په اړه خپل نوی ستراتیژي چې دغه د حکومت لخوا ترتیب شوی تایید کړي. په دې ستراتیژي کې افغانستان ته د نورو زرګونو سرتیرو رالیږل هم شامل دي. د افغان حکومت دا نوی ستراتیژي څنګه ویني؟
د افغانستان او د امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ یو ستراتیژیک او تعریف شوی اړیکې وجود لري، او موږ د یو مشترک تهدید په وړاندې باندې چې هغه تروریزم دی ګډه مبارزه کوو. دا تهدید اوس یوازې د افغانستان په کچه باندې نه دی، بلکې د سیمې او نړۍ په کچه دی. نو زموږ غوښتنه همدا ده چې له دغه تهدید سره د سیمې او نړۍ په کچه باندې باید مبارزه وشي. کومه پالیسۍ چې نوې امریکا جوړوي، په دې پالیسۍ کې د افغانستان د حکومت لیدلوري، د افغانستان د حکومت ارزونه او د افغانستان د حکومت غوښتنې ځای پر ځای شوي دي. موږ غواړو چې نوې پالیسي چې د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې جوړیږي، لا ډېره مؤثره او مفیده او ګټوره اوسي.
تاسو د نورو سرتیرو راتک اړتیا وینئ؟
افغانستان حکومت او نړیوال شریکان وضعیت له نږدې څاري، د هر بالقوه خطر په وړاندې باندې تصمیم نیسي.
مینپال صاحب ویل کیږي چې په نوې ستراتیژي کې امریکا سرتیرو ته به د دې امکاني چې طالب مشران هم په نخه کې، او دا غسیدي چې 2013 کال وړاندې په افغانستان کې د مشتو بارونی سرتیرو له خوا ترسره کېدل. تاسو د جګړې ډګر ته د امریکایي سرتیرو سندل څنګه وینئ؟
موږ همدا اوس د شلو تروریستي ډلو په وړاندې باندې مبارزه کوو. دغه شل تروریستي ډلې چې دي، دا اکثره د گاونډیانو د سیمې او د نړۍ له توریستي ډلو سره اړیکې لري. بینان مړوی چې دا تعدید یوازې افغانستان ته متوجه نه دی او دا تعدید د گاونډیانو سیمې او نړۍ په کچه باندې دی، نو په دغه برخه کې شر څومره مبارزه موثره کیږي دا د سیمې او نړۍ د ثبات سره مرسته کوي.
مینهپال صاحب، تاسو په افغانستان کې د امریکا د نوي حکومت اقدامات څنګه وینئ؟
د امریکا د نوي حکومت سره د افغانستان د حکومت اړیکې بیا هم د یو ستراتیژیک چوکاټ په دننه کې سمبالیږي. تاسو ولیدلو چې د امریکا د ملي امنیت مشاور، د دفاع وزیر او لوړ پوړو چارواکو یې دلته سفرونه وکړل. د دوی وضعیت د افغانستان د حکومت سره له نږدې وڅاري او د هغو خطراتو په وړاندې باندې چې همدا اوس په سیمه کې دي د هغوی د مؤثرې او ګټورې مبارزې لپاره ګډ دریځ نیولی دی.
مینهپال صاحب ویل کېږي چې سپین بولدک چمن د سرحدي سرغړونو د ارزولو لپاره افغان حکومت خپلې پلټنې بشپړې کړي، که په دې هکله معلومات راکړي.
موټ د پاکستان سره د یو ښه ګاونډیتوب د اصل پر اساس باندې اړیکې غواړو او غواړو چې ټولې ستونزې د ډیپلوماټیکو مراجعو سره حل شي، او که چیرته د دغه فرضي کرښې په اوږدو کې هره ستونزه رامنځته کیږي، اړتیا یې ده چې په ګډه باندې د هغې ستونزې د حل لپاره کار وکړي. ولې بیا هم موږ د خپلې خاورې او د خپلو خلکو د ساتنې مسؤلیت لرو، که چیرته ووینو چې زموږ په وړاندې باندې څوک په دغه نقطه کې اقدامات کوي، موږ به یې په وړاندې باندې ودرېږو.
پاکستان ویلي چې افغان حکومت سره په دغه سیمه کې د سرحد په نښه کولو سلا شوی، تاسو څه وایئ؟
دا کاملا د حقیقت لري. اول خو دا د مړ د سرحد په توګه باندې نه منو، بیا د فرضي کرښې د لاشته خوندیتوب او د تروریزم سره د موثرې مبارزې په برخه کې به موږ په ګډه باندې کار کوو، او موږ د پاکستان غواړو چې د تروریزم سره مبارزه یوازې د دغه فرضي کرښې په کنټرول نه بلکې د عملي اقداماتو په کولو سره کیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د پاکستان قونسلګرۍ ته د ویزو اخیستنې لپاره ورتلونکي خلک وایي پولیس او نور کمیشن کاران ترې پیسې غواړي، او هغه کسان په اونیو انتظار کوي چې پیسې نه لري، ځکه نو نوبت نه ورکول کیږي او ان په کنداغونو او ډانګو وهل کیږي. نور تفصیل د ذبیح الله غازی په رپورټ کې اورو.
جلال آباد کې د پاکستان قونسلګرۍ مخې ته ولاړ دغه سلګونه کسان نیوکه کوي چې هغه هیواد ته د تلونکو خلکونه د ویزې په بدل پولیس او کمیشن کاران بډې اخلي، خو غریب غربل مجبوري ورځې په جمعو جمعو انتظار باسي. دوی وایي کمیشن کاران د قطارونو له منځه هغه خلکو باسي او مخکې بیا چې پولیس او یا نورو دلالانو ته پیسې ورکوي.
بیا چې پاس داغې نه موږ لیسته جوړ کړه، لیسته چې ورکړو هغه لیستې دې راوالي، او هلته تیږو لاندې کېږي پر نوم کوم 500 پرمې پر تیږې لاندې یخې وي، هلته پټي کې او هغه عسکر چې راشي موږ ته ووایي چې ومایي موږ ته وایي لرې شي، چې موږ ته وایي لرې شي، هغه هلته ګوتې دسې دسې کې ګوتې دسې دسې کې ورور هغې چې دی چې 15 درنه کړه، شپږ درنه کړه. شخصي موږ هغه ته عسکر وایو چې کله دریشي کړي، کله د حکومت په جامه کې په دغه کې دا شخصي کسان دي، سبا سوداګر دي.
دا خلک له حکومت نه غوښتنه کوي چې د دغه ستونزې په واري کې د مرسته وکړي.
هر یو پولیس والا خپل 15 تنان شپږ پک تنان د نکي رشوت خورال ته ولاړ دي، کمیشن کاران ولاړ دي، $100 او شپږ زره کلداري او 10 زره کلداري او 10 زره کلداري 5000 افغاني اخلي، هغه مخ کې کیږم پولیس په نکو ولاړ دي کی خرو، او پولیس والا را پاسي په فون باندې بولټه ولټه و مخې بسي په مخه باندې کی را پتا هم زمنګ سپینګيري بي عزت کیږي او زمنګ ځوانان بي عزت کیږي. زموږ دولت نه داخله زمنګ دا مسله حل شي، او خدای ته وګوره، قران ته وګوره، زمنګ د افغانانو आवाज واوري، ابو موږ انداز زلمونه نور.
په دغه ولایت کې ځینی مدني فعالان هم د ویزو په دغه ناقانونه کاروبار کې ان یو شمیر وکیلانو او دولتي چارواکي مخکیل غني. مدني فعال نوراغه زواک:
متاسفانه هلته هم کمیشن کاری روانه د فساد پکې روان دي، خلک د ډېرې ستونزو مشکلاتو سره لاس او گریوان دي. والي صاحب لاړو په نمایشي شکل باندې هلته یو ورځ ودرېدو، یو دوه کسان یې ونیول، مګر هماغه خلکو پوښتنه تاسو وکړي چې هغه اوس په سارنوالۍ کې دي، په مابس کې دي، چیرته بندیان دي، بیرته خوشي شوي فکر کوم.
د ننګرهار امنیه قومندانۍ په خپلو پولیسو کې د کمیشن کاری او فساد ستونزې نه مني. خو د ننګرهار د والی ویانت الله خوګیاڼی وایي په دغه اړخ کې یو څه اصلاحات راغلي او د نورو ډاډ ورکړل شوی دی.
پاکستان قونسلګری مخې ته د ویزو د ورکړې ستونزې د حل په موخه په ځینو اقداماتو عملي ګامونه پورته شوي دي، ولې په یو شمېر نورو برخو کې چې لا هم سهولتونه برابر شي
د والی ویان وایي کې د ویزو په ورکړه کې د فساد شته ستونزې هوارې نشي. نو د ننګرهار والی ګلاب منګل به د افغان حکومت لوړپوړو چارواکو ته د قونسلګرۍ په اړه خپل شکایت وکړي. څو ورځې وړاندې د ننګرهار والی ویلي و چې که په قونسلګرۍ کې شته مشکلات حل نشي نو په ننګرهار کې به د پاکستان قونسلګرۍ په اړه نوی تصمیم ونیسي. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه او مرکه اوري. د بشري مرستو د همغږۍ موسسې د نوې سروې په اساس یو رپورټ خپور کړی. په رپورټ کې ویل شوي چې د 2018 کال په لومړیو څلورو میاشتو کې 6,875 تنه افغانان د خپلو د مختلفو عواملو په اثر له خپلو مینو نه بې ځای شوي دي. دا چې دا شمېره څومره دقیقه ده او د کومو سیمو وګړي ډیر بې ځای شوي، د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د مطبوعاتو مسؤول حفیظ احمد میاخیل آشنا رادیو ته وویل
اوچا یا نور نړیوال مؤسسې خپل امار و ارقام میلادي کال پر حساب باندې جوړي او زمنګ شمیرې بیا د بیزای شو شمیرې له ولایتونو څخه اخلو. نو هغه د ایجی شمسی په حساب باندې موږ ثبتو چې د کال له پیل څخه تر اوسه پورې 1,600 کورنۍ دننه په افغانستان کې د جګړو او ناامنیو او طبیعي حوادثو له امله دوی بیزای شوي، چې دغه 1,600 کورنۍ له 3,000 څخه ډیر کسان کیږي په مجموع کې.
بله،
او په افغانستان کې د جګړو دوام د دې لامل ګرځېدلی چې د بې ځایه شو شمیر له 1,000,000 څخه هم واوړي.
بله میاخیل صاحب، دا غوی درو سره چې د بې ځایه شو کورنۍ او احصایه اخلي، وزارت څومره همغږی او ساسو لپاره دقیقه شمیره څومره مهمه ده؟
بلې، ډیره دقیقه پوښتنه ده. ګورې، د پلانونو د جوړولو لپاره، د تصامیمو لپاره تر ټولو لومړی شی هغه دا دی چې امار ارقام باید موږ ولرو او امار ارقام باید دقیق وي. خو په افغانستان کې د ځانګړي ډول د کډوالۍ په برخه کې دغه امار ارقام که چیرې د ملي ادارو د خوانه وړاندې کیږي او یا هم د نړیوالو ادارو د خوانه، هغه تخمینی امار ارقام دي، یعنی دقیق امار ارقام هغه ستونزې چې زموږ په هیواد کې موجودې دي، هغه نامنۍ چې دي، هغه نامنۍ او ته په پام سره دقیق امار او ارقام هیڅوک هم نشي وړاندې کولای. نو همغږي شته له دغو ادارو سره. خو موږ په 34 ولایتونو کې دفترونه لرو او له هغو دفترونو څخه د کډوالو له مربوطه ادارو څخه هر ورځ موږ د بې ځایه شو امار او ارقام راخلو. نو دغه کسان چې ما مخکې ویل چې د کال له پیل څخه تر اوسه پورې بې ځایه شوي، له دې یو ډېره برخه بیرته له خپلو اصلي سیمو سره یو ځای شوي. خو کله ناکله د عزیزینو نړیوالو ادارو د خوانه هغه کسان چې بیرته خپلو اصلي سیمو سره یو ځای کیږي، هغه مار ارقام دوی نه محاسبه کوي.
بله، اکثره افغان وګړي د کوم سیمو نه بي ځای کیږي؟
ها، هغه ولایتونه چې ډېر بي ځای شوي، هلمند، کندهار، ننګرهار، کندوز، د دې ترڅنګ هرات کې هم موږ بي ځای شوي لرو. خو بیا په دې تیرو څو میاشتو کې په یو شمېر شمالي ولایتونو کې د بې ځایه شو شمېر ډېر ثبت شوی. موږ سره مثلا په کندوز، بغلان، لغمان کې موږ بې ځایه شوي لرو، همدارنګه ننګرهار کې په دې وروستیو کې تازه په کندوز کې شاوخوا 2,000 کورنۍ له قلعهزال ولسوالۍ څخه بې ځایه شوي. دغه تېره ورځ چې موږ کوم راپور واخیستو، سپین بولدک کې د شخړې له امله د افغان او پاکستانی ځواکونو د شخړې له امله له 0 څخه ډېرې کورنۍ بې ځایه شوې.
بله میاخیل صاحب، دغه د غیر مترقبه پیښو په اثر چې کورنۍ بې ځایه کیږي، مثلا تاسو څو سیمې مثال ورکړه، داسې په یو سیمه کې چې جنگ او جګړې پیلېږي، وزارت هم زمانه د دې جګړو د پیلېدو سره تیاری نیسي، انتظام نیسي چې کله کورنۍ بې ځایه کیږي چیرته ځي او څومره څه باید دوی سره وشي؟
په دې برخه کې لپیټ سره د مبارزې عالي دولتي کمیسیون تر 2 ساعتونو پورې دنده لري. کله چې زموږ هیوادوال تازه بې ځای کیږي، د بیزایش کېدو له حالات تر دوه بیا ساتلو پوری هغه دندل چې دوی ته بشري خدمات وړاندې کوي په مختلفو ولایتونو کې خپل ګودامونه لري هغه بشري مرستې ته ذخیره یې د ځمن هیوادوالو سره تمرست کیږي د دې ترڅنګ له هغه وروسته بیا کله چې حالات دغه اضطراری حالت نه وږي بیا د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت له یو شمېر ملي ادارو او نړیوالو ادارو سره په ګډه د بیزایش کورنۍ سروې تر سره کوي بیا هغه ته هغه مستحق کورنۍ پیژندل کیږي بشري خدمات ورته وړاندې کیږي
د افغانستان بهر د ماجرینو د جوپا راتګ سره او دنه په افغانستان کې ځینې سیمو کې چې جګړه روانه ده خلک بیزایي کیږي په مختلفو عواملو حکومت څومره د رسیدګۍ ظرفیت لري
یو جامع پلان جوړ شوی هغه خپل ادارې چې د نړیوالو رسنیدونکو چارو له وزارت سره کار کوي د ټولو دندې مشخصې شوې د بیزایشو او راستنشو هغه ټول ستونزې په پام کې نیول شوې د دې ټولو غوښتنې په پام کې نیول شوې له هغه وروسته چې موږ دغه پلان ولسمشر ته وړاندې کړو نړیوال ټولنې به هم وغوښتل شي چې دغه پلان په تطبیق کې د افغان حکومت سره مرسته وکړي د دې ترڅنګ حکومت هم تیر کال هم یو اندازه بودیجه بیزایشو او راستنشو کډوال لپاره ځانګړي کړې وې سکه له هم په پام کې ده چې د حکومت د خوانه هم بودیجه دوی ته ځانګړي شي او دوی ته لازم خدمات وړاندې شي
مننه مې خپل سب کور ودان
سلامات سې کوم
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري
قدر منور اوریدونکو د افغانستان ملي تدارکات ادارې تر سلو زیات شرکتونه په تور لیست کې راوستي د پکتیکا چارواکي وایي هڅه کوي چې کابل ته د تلونکو کسانو لپاره د لارې امنیت خوندي کړي د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ د سه شنبه په ورځ په ناڅاپي ډول د فدرالي تحقیقاتي ادارې یا اف بی آی مشر جیمز کومي برطرفه کړ درنو اوریدونکو دا او نور رپورټونه په دومه پښتو خبرونه کې خبريږي همدارنګه د شایسته وای سره چې افغاني ول اصل امریکایي پیلوټ ده مرکه لرو چې شپږ کاله مخکې د مرکه اخیستل شوې ده هغه د راتلونکي یعنی د اوس حال لپاره د دا وخت پلانونه پکې ویل دي اوس هغه پیلوټ ده وورو چې د وخت نه د اوس لپاره کوم پلانونه لرل مرکه او رپورټونه په بل خبرونه کې اوري خو اوس په مو کې د مهمو خبرونو لنډیسته
افغانستان ته د نورو امریکایي عسکرو د استولو په باره کې د خبرونو د خبرېدو نه وروسته د ناتو عمومي منشي اعلان کړی دی چې دغه سازمان افغانستان ته د اضافي عسکرو د استولو په حق لغور کوي د ناتو عمومي منشي سټالټنبرګ په لندن کې په وینا کې په دې ټکی تاکید وکړ چې د ناتو عسکر به په جنگي ماموریتونو کې برخه وانخلي سټالټنبرګ د برتانیې د مقامات سره د خبرو لپاره لندن ته تللی و نو موري د برتانیې د صدر اعظم تریسا می سره د لیدنې نوروز سوال چې د ناتو غړي هیوادونه افغانستان ته د اضافي عسکرو په لګولو غور کوي د افغانستان حکومت وی افغانستان ته د نور عسکرو د لیږلو په باره کې د امریکا د تصمیم په حق له د کابل نظر هم اخیستل شوې ده اوس د افغانستان دولت دې ته منتظر دی چې امریکا په سیمه کې د تروریستانو ځالې له منځه یوسي د افغانستان د تدارکاتو ملي ادارې نن وویل چې تر سلو ډېر خصوصي شرکتونه د قوانینو د نقص په خاطر د دې ادارې په تور لیست کې شامل کړي دي د خندهار ولایتي مقامات ویل دي د سپین بولدک په ولسوالۍ کې د یو موټر په داخل کې بم خودر شوی یو قومي مشر وژل شوی او یو ملکی کس ورسره هم وژل شوی دی د افغانستان او پاکستان تحقیقاتي ټیمونو د چمن او سپین بولدک ترمنځ د دوه کلو د مالکیت د معلومیدو په حق له تخلیقي سیړنه بشپړه کړې ده جمهور رئیس ترامپ د داعش په ضد د جګړې لپاره کوردانو ته وسلې ورکوي جمهور رئیس ترامپ نن دغه اقدام کوي او هغه ویره لمنځه وړي چې د ناتو مهم غړی ترکیه ورباندې خپه کېدله د امریکا د بارانی چارو وزیر ریک ټیلرسن نن د بارانی چارو په وزارت کې روسیې د خارجه وزیر سرګی لاوروف سره ګوري او د اوکراین په مسلې ورسره خبرې کوي مونجی ان د جنوبی کوریا د جمهور رئیس په توګه نن ملک ته د وفاداری لوړه کړې ده او یو ویټالوی سارانوال ویلي دي د مرستو د رسولو د هغو ګروپونو د کارکونکو په باره کې تحقیق کوي چې ویل کېږي لیبیا ته سیرمه مهاجر ژغوري او په لوی لاس ورسره د غیر قانوني مهاجرت په چارو کې مرسته کوي
ګرانو اوریدونکو، روانه خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه له هم دوام لري او ریدل مهیروي. که غواړئ چې خبرونه بیا واوري نو کولای شئ چې د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو ویب پاڼه پرانیسئ. خبرونه پکې کولای شئ واوري او نوي رپورټونه ولولئ. تر بیا مله مل شئ.